پیام شما نظر شماست.
اوریدونکو السلام علیکم، د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو د خبري مجلې ته ښه راغلاست ویم. پیل په خبرونو کوو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي موسکو هیله مند دی چې د یو بل پر خاوره د ایران او پاکستان وروستۍ حملې په افغانستان کې پر ډیپلوماتیکو هڅو اغیز ونه کړي. د روسیې د خبري اژانسونو د راپورونو له مخې سرګی لاوروف دغه څرګندونې پرون په موسکو کې یوې خبري غونډې ته کړې. پاکستان پرون سهار په یو ځوابي اقدام کې د ایران پر سیستان او بلوچستان ولایت حملې وکړې او ادعا یې وکړه چې د ترهګرو یو خوندي مرکزی په نښه کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د بشري مرستو بله بسته یې پرون کابل ته ولیږله. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل د روسیې د اضطراري حالاتو یوې ځانګړې الوتکې د خوراکي موادو په ګډون دغه 3 ټنه بشري مرسته کابل ته لیږلې. په دوام کې راغلي روسیه د افغانستان له خلکو سره خپلو بلایوازه مرستو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې په خوست ولایت کې د وړو کسبونو او کارونو په برخه کې له لسګونو ښځو سره مالی مرستې کړې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرې پرون په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي د شپږو ماشومانو مور بس بیگم د دغو مالی مرستو له لارې توانېدلې خیاطي پیل کړي. دغې میرمنې ویلي د هغو عوایدو له لارې چې ترلاسه کوي کولی شي د خپلې کورنۍ لاسنیوی وکړي. دا نه دي ویل شوي چې په ټوله کې له څومره ښځو سره مالی مرستې شوي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون په خپله ایکس پاڼه کې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ پر دوام ټینګار کړی او ویلي دي دوی به تر څنګ وي. طالبانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او فعالیتونو د محدودیتونو په دوام په اسد میاشت کې د ښځو سینګارتونونه هم وتړل. تر دې مخکې طالبانو په کورنۍ او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار هم منع کړی و. د افغانستان د ویلچیر باسکټبال ټیم د ایران د ټیم په وړاندې ماتې خوړلې. د افغانستان او ایران ټیمونه د آسیا او اقیانوسیا د ویلچیر باسکټبال د سیالیو په څلورم پړاو سیالیو کې پرون د تایلند په پلازمینه بانکاک کې مخ شول. د افغانستان د ویلچیر باسکټبال فدراسیون په خپل فیسبوک کې لیکلي دغه مسابقه د 1-1 نتیجې سره د ایران په ګټه پای ته رسیدلې. تر دې مخکې بیا د افغانستان د ویلچیر باسکټبال ملي لوبغاړي ښه ځلیدلې و. د نیوزیلند، سعودي عربستان، فلیپین او متحده عربي اماراتو ټیمونه مات کړي وو. ټاکل شوی د ناټو شاوخوا 9000 پوځیان د تیرو څو لسیزو تر ټولو لویه پوځي تطبیقاتو کې برخه واخلي. دغه تمرینات ته د ثابت مدافع 2040 نوم ورکړل شوی چې د سړې جګړې له پای ته رسیدو وروسته د ناټو تر ټولو پراخ پوځي تمرینونه ګڼل کیږي. دوی په دې اړه تمرینات کوي چې امریکایي پوځیان څنګه د روسیې پر پوله د پروتو اروپایي متحدانو لپاره استحکامات برابرولی شي. د ناټو یو جګپوړي امریکایي قومندان جنرال کریس کاولی پرون په بروسل کې خبرونه ته وویل دا تمرینات بل اونۍ پیلېږي او تر می میاشت دوام کوي. هغه ویلي دغه تړون به د دغو تمریناتو په مرسته د اروپا د دفاع د پیاوړتیا لپاره له شمالي امریکا او د ناټو ایتلاف له نورو برخو د پوځیانو د چټک استقرار لپاره خپله وړتیا څرګنده کړي. د سوری د اپوزیشن ځینې فعالان وایي لږ تر لږه 9 کسان د سوری په جنوب کې پرون وژل شوي. د دغو فعالانو په وینا احتمالا دغه حمله د اردن د هوایي ځواک لخوا شوې. دا په هغه سیمه کې چې د مخدره موادو قاچاق وړونکي پکې فعال دي د هوایي حملو تازه پیښه ده. او د هند چارواکي وایي د غیواد د لویدیس په اوبو کې د یوې بیړۍ د نسکورېدو په پیښه کې د 9 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 10 کسان ډوب شوي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې دغه پیښه په ګجرات کې پرون هغه وخت شوې چې ځینې زده کوونکي د ښوونځي لخوا په تنظیم شوې میله روان شوي وو. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او د خبرونو لپاره تفصیل ولولئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د سر مطلب مو دا دی چې د پاکستان او ایران ترمنځ د وروستیو لانجو په اړه د غبرګونونو په دوام. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي هیله ده چې د پاکستان او ایران وروستۍ حملې په افغانستان کې پر ډیپلوماتیکو هڅو اغیز ونه کړي. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام یا UNDP په یو نوی راپور کې راغلی چې په تیر 2023 کال کې د کارګرو ماشومان شمیر په افغانستان کې یو څه کم و. دا رپورت هم تاسو ته خبرو چې په کابل کې د پاسپورت ریاست شاوخوا د زرګونه خلکو ټولېدو بې نظمۍ او ګډوډۍ رامنځته کړي. ځینې خلک وایي چې طالب امنیتي ځواکونه له دوی سره ښه چلند نه کوي.
په زرګونو خلک راغلي پاسپورت یې دروازه ته ولاړ دي د یخ شپې تیروي او سیستم ګډوډ دی معلوم نه دی سرنوشت معلوم نه دی ګڼه ګڼه ډېره زیاته بېګا هم زخمیان دلته خلک خولاندې شوي وو.
تلویزیون مطبوعاتو تبصرې به هم واورو.
ګارډین ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. بلوچستان چیرته دی او ولې د ایران او پاکستان د بریدونو هدف دی؟
او په کندهار کې د کوچیانو له ستونزمن ژوند مخبرو.
گزارم دای سخته ده به خدای که دیالوگون جای پیدا کوای خیمه نلرو سپینگی دی خواره نمو دی کسان ده سسار یخ داشت داشت که بلا موقعات یر تریخته.
در دیشه بی
ده آزادی رادیو خبری طولگه
پیام کراغلی رازو اول مطلب ته. روسیه ده بهرانه چارو وزیر سرگی لاوروف وایی موسکو هیله منده چه دیو بل پر خاوره د ایران او پاکستان ورسته عملی په افغانستان کې ډیپلوماټیکو هڅو اغیز و نه کړی. د روسیې د خبری آژانسو د راپور له مخې سرګی لاوروف دغه څرګندونې پرون په موسکو کې یوې خبری غونډې ته کړې دي. پاکستان پرون سهار په یو ځوابي اقدام کې د ایران پر سیستان او بلوچستان ولایت حملې وکړې او ادعا یې وکړه چې د تراګرو یو خوندي مرکز یې په نښه کړی دی. تر دې مخکې ایران د پاکستان په خاوره کې دې ته ورته حمله کړې وه. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ایران په خاوره کې د پاکستان تر ځوابي حمله وروسته ځینو هیوادونو له دې ډلې روسیې، چین او ترکیې له ایران او پاکستان د زغم غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هیله وښوده چې د ایران او پاکستان ترمنځ وروستی کړکیچ په افغانستان کې د دوی پر ډیپلوماتیکو هڅو اغیز ونه کړي. د روسیې د تاس خبری آژانس د راپور له مخې سرګی لاوروف پرون پنجشنبه په مسکو کې یوې خبری غونډې ته وویل هیله من دی چې د ایران او پاکستان متقابلې حملې د مسکو فارمټ د کار په وړاندې کوم خنډ جوړ نه کړي. د هغه په وینا چین، پاکستان او ایران د دې فارمټ یو پر څلورمه برخه غړي جوړوي. روسیې په وروستیو کلونو کې د مسکو فارمټ په چوکاټ کې د افغانستان په باب ګڼې غونډې جوړې کړي دي. د روسیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو روسیه له ګوتو په شمیر هیوادونو څخه ده چې د طالبانو ډیپلوماتان یې منلی دي. لاوروف ویلي چې مسکو د افغانستان له مسایلو د یوې شیبې لپاره هم لرې نه وو او د هغه په وینا د افغانستان د سرپرست حکومت له چارواکو سره خپل تماسونه خوندي ساتي چې له دې سره وکولای سي د پیشنهادونو د پراختیا لپاره جوړښتونه افغانستان ته هم وغځوي. پاکستان په یو ځوابي اقدام کې د پنجشنبې سهار د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې حملې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه حملې د وزارت په ټکو د ایران په دغه ولایت کې د ترورستانو پر پټنځایونو کړي دي. د ایران تسنیم خبری آژانس د سیستان او بلوچستان ولایت د مرستیال علی رضا مرحمتی په وینا راپور ورکړی چې ویلی دی په دغو حملو کې څلور کورونه تخریب سوي او لس ملکیان وژل سوي چې ټول پاکستانیان دي. دا حمله داسې وخت سوي چې د ایران سپاهي پاسداران تیره سه‌شنبه د پاکستان پر بلوچستان ایالت حمله وکړه چې په نتیجه کې د پاکستاني چارواکو په خبره دوه ماشومان ووژل سول. ایران ویلي چې پر بلوچستان په حمله کې د جیش العدل ډلې جګړه مار په نښه کړي دي. په دې لړ کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د ایران او پاکستان ترمنځ پردې کړکیچ اندېښنه ښوولې ده. دغه وزارت ویلي هیله من دی چې دغه کړکیچ د خبرو او همکارۍ له لارې ژر ختم سي. په دوام کې ویل سوي چې انقره تیاره ده د دې ستونزې په سوله ییز حل کې مرسته وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هم ویلي چې دغه هیواد د ایران او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب ته تیار دی. مایو نینګ ویلي د چین لوری هیله من دی چې دواړه لوري له زغم کار واخلي او د کړکیچ له زیاتولو ډډه وکړي. اروپایي ټولنې هم پرون اعلان وکړ چې د یو بل پر خاوره د پاکستان او ایران حملو په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي زیاتولو په اړه د دوی اندېښنه پارولې ده. د فرانسې خبری آژانس د راپور له مخې د اروپایي ټولنې ویان پیټر ستانو ویلي چې په پا پاکستان، عراق، ایران او نورو ځایونو کې بریدونه د اروپایي ټولنې لپاره د اندېښنې وړ دي ځکه د هغه په وینا دا حملې د هیوادونو پر حاکمیت او ځمکني بشپړتیا تیرای دی او پر سیمه بې ثباتوونکې اغیز لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش هم د ایران او پاکستان ترمنځ پر ولاړ سوي کړکیچ اندېښنه ښوولې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یا یو ان ډی پی وایي په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو شمیر په 2023 کال کې یو څه کم و او د بالغو کسانو لپاره کاري فرصتونه نسبتا ښه و. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې خلک د بیکارۍ له لوړې سطحې شکایت لري او ځینې کورنۍ وایي د بېوزلۍ له کبله مجبوره شوي په خپلو ماشومانو درانه کارونه وکړي. دغې ادارې پرون د طالبانو د واکمنۍ د تیرو دوو کلونو بهیر ته په یو مفصل رپورټ کې کتنه کړې. په راپور کې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو محدودیتونو او ناوړه بشري وضعیت ته هم اشاره شوې. په همدې حال کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي دوی هڅه کوي په روان 2024 کال کې د کارموندنې په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی په راپور کې چې د تیرو دوو کلونو جاج پکې اخیستل شوی د طالبانو د حاکمیت بیلابیلو مسایلو ته کتنه شوې ده. د دغه مفصل راپور عنوان دی د دوو کلونو ارزونه د افغانستان په اقتصاد، کورنیو او د استخدام په متقابلو څانګو کې بدلونونه. دغه راپور په یو برخه کې د کارموندنې شرایطو ته کتنه شوې او راغلي چې تیر میلادي کال په کورنیو کې د بالغو کسانو د کار شرایط یو څه بهتره شوي وو او په ماشومانو د کارونو اندازه هم یو څه کمه شوې ده. دغه راپور وایي په 2021 او 2022 میلادي کلونو کې د کورنیو د بالغو کسانو کاري شرایط هماغه 40% وو، خو په 2023 میلادي کال کې دغه فیصدي 43% ته زیاته شوه. د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام په راپور کې ویل سوي چې په 2023 میلادي کال کې په ماشومانو د کار اندازه یو څه کمه سوه چې په 2021 او 2022 میلادي کلونو کې 8% وه، خو په 2023 میلادي کال کې 6% ته راټیټه سوه. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی په خپله اکس شبکه کې له دې راپور سره جوخت ځینې ویډیوګانې هم خپرې کړې چې خلکو د روان وضعیت په باب پکې خبرې کړې دي.
هغه غریب شوی دی، پیسې وسره دولت افغانستان تغییر کرد.
کله چې په افغانستان کې دولت بدل شو، له بده مرغه یوازینې قشر چې زیانمند شو ښځې دي. ښځې حق نه لري په پوهنتون او ښوونځیو کې زده کړې وکړي. په ټوله کې ښځې یوازې په صحي برخه کې نه، په ټولو برخو کې ضروري دي.
په داس حال کې چې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وایي چې په افغانستان کې په 2023 میلادي کال کې کاري فرصتونه یو څه شو، خو زیاتو کسانو او سازمانونو ویلي چې د بیکاری اندازه لوړه ده، ګرني زیاته سوې او ګڼ کسان مجبور سوي چې په کار روزګار پسې نورو هیوادونو ته مخه کړي. د بدخشان اوسیدونکی 15 کلن عبدالله وایي دوه کاله مخکې په لسم ټولګي کې درس وایه، خو اوس له دوو کلونو په راغستان ولسوالۍ کې درانه کارونه کوي.
روزګار خراب بود،
روزګار خراب و یو دوه کال کېږي چې دلته کار کوم. ستونزې زیاتې دي، ونت پانېدم ښوونځی ووایم. روزګار خراب سو، دلته راغلیم خپل روزګار چلوم.
د بدخشان بل اوسیدونکي 15 کلن محمد رامین هم له ورته برخلیک سره مخامخ دی.
مونه
15,000 یا 8,000 افغانۍ کورنۍ ته ګټم. دا پیسې مونه بسیږي. په دې وطن کې بیکاری او بېوزلي زیاته ده. دلته راغلم په کار بوخت شوم.
په همدې حال کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي هڅه کوي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د زیانګالو کسانو لپاره د نقدي مرستو لړۍ ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د دې ادارې ویان پرویز احمد فیضی له آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل
امسال به خانواده های آسیب پذیر و دیاقین کمک های نقدی
سش کال زیانګال کورنیو او کروندګرو ته مالی مرسته له دې جملې بلای وزن نقدي مرستې او د کار په بدل کې د پیسو پروژې وړاندې کوم. تر څو د هغوی لاسنیوي وکړو چې وکړای شي خپلې اساسي اړتیاوې پوره کړي او خپلې کرنیزې سرچینې لکه د اوبو لګول سیستمونه بیا احیا کړي.
تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې یا سیګار ویلي و چې په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته 900,000 کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. ویل سوي په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار منع کولو هم په افغانستان کې د بېوزلۍ سطحه لوړه کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستان څخه د سلګونو زره بې اسناد افغانانو ستنولو هم په افغانستان کې کاري فرصتونه لا کم کړي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
د پاسپورت یو شمیر غوښتونکي چې په کابل کې د پاسپورت عمومي ریاست ته د آفلاین یا کاغذي عریضې له مخې د پاسپورت د غوښتنې لپاره تللي ادعا کوي چې د طالبانو لخوا وهل ټکول شوي. هغوی چې په لیکه کې د نوبت د نیولو په هدف نیمه شپه د پاسپورت ریاست مخ ته تللي په دې پروسه کې له بې نظمۍ هم شکایت لري. د پاسپورت ریاست چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو د حکومت د پاسپورتونو عمومي ریاست د تېرې چهارشنبې په ورځ د آفلاین یا کاغذي غوښتنلیکو اخیستلو بهیر پیل کړ او زیاته کړه چې هره اونۍ یوازې د پنجشنبې په ورځ به د غوښتونکو کاغذي عریضې مني. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په کابل کې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست د دروازې مخې ته د پاسپورت غوښتونکو له بې نظمیو او زرګونو ستونزو ډکه سړه شپه تېره کړې ده. یو شمیر یې ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبې له شپې راهیسې د پاسپورت ریاست ته د آفلاین غوښتنلیک د اخیستو لپاره تللي وو، خو د طالبانو لخوا ورسره بد چلند شوی او وهل شوي دي. یو له دغو غوښتونکو څخه د کابل اوسیدونکی زیارمل دی چې په افغانستان کې د بیکارۍ او بیروزګارۍ او د خپلې مور د درملنې له امله غواړي د پاسپورت غوښتنه ورکړي خو تش لاس بیرته راستون شوی. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پله پسې درې ورځې پاسپورت ریاست ته جوش په یال د تیرو نو سهار بیرته دروازې څخه شړل کیږو، نو په زرګونو خلک راغلي پاسپورت ریاست دروازې ته ولاړ دي، دا یخ شپې تیروي او سیستم ګډ وډ دی، معلوم نه دی سرنوشت، معلوم نه دی. ګڼه ګڼه ډېره زیاته بېګا هم زخمیان دلته خلک دلته خولاندې شوي وو.
دی وایي چې د اتو میاشتو راهیسې یې د پاسپورت غوښتنه کړې خو د ډېرو خلکو د غوښتنو له امله نه توانېږي چې پاسپورت ترلاسه کړي. د کابل ښار د دشت برچي یو تن اوسیدونکی رضا بخش چې د چهارشنبې په شپه پاسپورت د غوښتلو لپاره د پاسپورت ریاست ته ورغلی ادعا کوي چې د طالبانو لخوا وهل شوی دی.
درې بجې د شپې تللی وم، ښځو ته یې ډېر لږ دوکان ورکړ او نورې وتړل، ټول یې ووهل او وشړل. کاش چې یوازې اقتصادي ستونزې وای، اوس خو نجونې ټولوي او بیا یې سر او ناموس هم په خطر کې دی، ستونزې ډېرې دي.
رضا بخش وایي چې زرګونه کسان د پاسپورت دفتر مخې ته کتار وهلی خو وار یې نه رارسېږي. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکو د پاسپورت عمومي ریاست مخې ته د لسګونو ښځو او ماشومانو په ګډون د خلکو د راټولېدو ویډیوګانې خپرې کړي چې ښیي دوی د شپې ناوخته پرته له هېڅ امکاناتو د خپل وار د رسېدو په تمه دي. د دغه وضعیت او د خلکو د ستونزو او ادعاو په تړاو مو په کابل کې د طالبانو د حکومت د پاسپورټونو د عمومي ریاست د ویاند نورالله پتمن نظر وپوښت، خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت د پاسپورټونو عمومي ریاست تېره اونۍ د چهارشنبې په ورځ د پاسپورټونو د اخیستو آفلاین یا د کاغذي غوښتنلیکونو د منلو بهیر پیل کړ. د پاسپورت لپاره د آفلاین غوښتونکو د اخیستو د پروسې د پیل په اړه د طالبانو د حکومت د پاسپورت عمومي دفتر له اعلان وروسته سلګونه کسان د پاسپورت دفتر ته ورغلي او هڅه کوي چې د پاسپورت د اخیستو لپاره عریضې یا غوښتنلیک وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورټونو عمومي رئیس عبدالکریم حسیب د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ په یوه ویډیویي کلپ کې چې د وزارت په ایکس پاڼه کې خپور شوی و ویلي چې د پاسپورټونو آنلاین ویش بهیر نه یو کال تیر شوی خو لا هم پاسپورټونه اړو غوښتونکو ته نه دي رسېدلي. هغه دا هم وویل چې د پاسپورت غوښتونکو آفلاین یا کاغذي غوښتنلیکونه به په راتلونکو اونیو کې د پنجشنبې په ورځ اخیستل کیږي. ظاهرا په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د پاسپورټونو غوښتنې زیاتې شوي، خو په تېرو دوو کلونو کې د پاسپورټونو د ویش بهیر څو ځلې د بېلابېلو دلایلو له امله درول شوی دی. د پاسپورټونو ډېری غوښتونکو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی تر ډېره د بیکارۍ، بېوزلۍ، امنیتي ګواښونو او د خپلو ناروغانو د درملنې له امله د ګاونډیو هېوادونو په ګډون بېلابېلو هېوادونو ته ځي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم ورزله احمد شیبره د لویدیزو مطبوعاتو تبصری اورو.
ګارډین ورځپاڼه تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. بلوچستان چیرته دی او ولې د ایران او پاکستان د بریدونو هدف دی؟ ورځپاڼه لیکي بلوچستان په درو هیوادونو کې ویشل شوی دی. په افغانستان، ایران او پاکستان کې او له اوږدې مودې راهیسې د دې سیمې ګڼ خلک د پاکستان پر ضد مقاومت کوي. ګارډین بیا د روانې اونۍ بریدونو ته اشاره کوي چې سه شنبې ایران د پاکستان دننه په بلوچستان کې د پنجګور او سابسکو سیمې وویشتې، چې په ځواب کې پرون پاکستان د ایران په سیستان او بلوچستان کې د ساروان سیمه په نښه کړه. بلوچستان د پاکستان د خاورې 40% جوړوي او د دغه هیواد تر ټولو لوی ایالت دی. په افغانستان کې د جمهوري نظام په وخت په اسلام آباد کې کله ناکله چارواکو افغان حکومت تورناوه چې د بلوچانو بیلتون غوښتونکو ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده. کابل هغه وخت دا تورونه ردول. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان له تاسیس یو کال وروسته په 1940 کال کې بلوچستان له پاکستان سره یو ځای شو، خو بلوچانو په 1950 او 1970 میلادي کلونو کې د پاکستان د حکومت پر ضد وسله راخیستې ده. ورځپاڼه بیا لیکي چې له 2003 کال را په دې خوا دا مقاومت غښتلی شوی دی. له لویدیځه بله خپرېدونکې خپرونې ایشیا نیوز هم د بلوچستان په اړه مقاله خپره کړې ده او لیکي چې داسې اندېښنې شته چې دا کړکیچ په سیمه کې پراخ نه شي. خپرونه وړاندې چین ته اشاره کوي چې په بلوچستان کې ګټې دي، هلته پانګونه کوي او د بلوچستان زیرمو ته سترګې دي. ایشیا نیوز لیکي چې له همدې امله د تهران او اسلام آباد ترمنځ تر کړکیچ وروسته پیکینګ دستي د منځګړیتوب وړاندیز وکړ او د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماونینګ د ایران په ځواب کې د پاکستان تر برید وروسته په خبري غونډه کې وویل چې چین هیله من دی چې دواړه لوري دي له زغمه کار واخلي، هڅه دي وکړي چې دا کړکیچ پسې زیات نه شي. ایشیا نیوز د خبرې کړې مقالې په وروستیو کې لیکلي دي چې د بلوچستان قبایلي مشرانو هر وخت په ګوادر کې د چین له پانګونې سره مخالفت کړی دی. په ګوادر بندر کې د چین پانګونه د کمربند او لارې د پروژې برخه ده چې د چین له شینجیانګ څخه شروع کیږي او د بلوچستان تر سواحلو رسیږي. چین ویلي دي چې له دې پروژې سره به افغانستان هم وصل شي. د ایشیا نیوز په باور د بلوچستان خلک په دې پروژه کې خپله ګټه نه ویني او داسې ګومان کوي چې پیکینګ له اسلام آباد سره لاس یو کړی دی او د بلوچانو زیرمو ته اړولی دی.
په کندهار کې میشت کوچیان د وچکالۍ له امله د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي د وروستیو وچکالۍ له امله یې د مالدارۍ زیاته برخه تلف شوې او اوس د خپلو کورنیو اړتیاوې نشي پوره کولی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د شادی خان په نوم دی کوچی د کندهار په دامان ولسوالۍ کې اړولې دي. دوی وایي ژوند یې پر مالداري ولاړ و، خو وچکالۍ هر څه ترې واخیستل او اوس د ژمي د سړې څپې لپاره د لګښتونو پوره کولو ته اندېښمن دي. شادی خان وایي د څړځایونو د نشتون له امله اروپا ته رمه هم نسي ساتلی او اړ دی چې نوره مالداري ختمه کړي.
نه دې مال سیب لرو، نه دې ځان سیب لرو. د وچکالۍ لاسه نن په فصل کې څوک پرېږدي نه سي په وډ واخو، یو ظالمې وخوري بل ګزارم ډېره سخته ده. په دښته کې شی نشته، خالي زما ورور مال و خرڅ کړه پې وخوره، مالا خرڅ کړه پې وخوره، نیمه پې خورو نیمه پې بس. ګزارم دای سخته ده، خدای قدر ونه جای پیدا کوي. خیمې نه لرو، سپینګیری خواره نمو دې کسان د سره یخ داس لاس کی خو به مر کړي وهلې چې موږ باړول ا دشت کوله بات دي په غو دشت کې ځای نه سم واړو یا مال کې راځار کو مالا مال کا ډیر ترخته.
کندهار د هیواد له هغو ولایتونو دی چې کوچان پکښې د ژمي یخ موسم او د کال نیمه برخه دلته تیروي. کندهار کې یو شمیر نور کوچان هم وایي چې د وچکالۍ وراخوا څړ ځایونه د تشاک پاکې اوبه، روغتیایي مراکز، ښوونځي او د ژوند نورې اسانتیاوې هم نه لري چې له امله یې ورځ تر بلې ژوند سختېږي.
ما نوم خسادار وچکالی ده، پروړه نسته، دانې نسته، اکې غلې نسته، دغه نسانان چې ټول غواړي خود یې کړی. مالونه بم ماړه وو، موږ بم غلې بم ارزانه وې، دانې بم ارزانه وې، اوس هر شی په بیه اخلو که دا باغچې پهغه یې نیمای نیمای روپۍ دي.
ما نوم ارمانشاه ده. ګوره خلک هم په مځکو کې نه پرېږدي، توایا وو زما را روان ده، حیوانان نه سم مړولی، تر اوسه هم تېره ده. څه چنګو نه خیمه نه څاچې، خیمه نه لرو، شی نه لرو، په ډوډۍ نه یې ماړو، اچې نو څه رقم وکړو.
په عینې وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د قومونو او سرحدونو چارو ریاست مسؤلان د کوچانو ستونزې مني او د حل ژمنه یې کوي. د قومونو او سرحدونو چارو رئیس اجی ملاغاجان سالم وایي څه موده وړاندې یو شمېر مرستندوی موسسو د کوچانو سره ځانګړي مرستې کولې، خو اوس د هغوی ټوله توجه کډوالو ته ده او دوی هڅه کوي چې د کوچانو لپاره مرستې را جلب کړي.
چې کوچانو خو چې کوم وچکالی ده دا خو د الله د طرفه څخه ده او موږ هم په دې کاني چې دې رمې او شیان تباه سوي دي خو الحمدلله اسلامي امارت انشاءالله په دې کوشش کې دي چې کوچان ته هم سرځوینه ور پیدا کړي هم یې ستونزې ور حل کړي هم کومک و مرسته ورسره وکړي. پخوا په فروش کال کې د کارو موسسې په نامه یوه موسسه وه هغې د کوچانو دپاره یو څه کار او شی کوي خو اوس بیا دغه د مجرونو کوم مشکلات او غمیزه چې راغله او اسلامی امارات هم موسسات هم ټوله په دې اخته دي نو دغه شی زموږ سره یو څه یېر دی خو بیا هم انشاءالله توجه مو ورته سته.
د تېر جمهوري حکومت پر مهال کوچانو ځان ته مستقل ریاست درلودی چې د طالبانو د اوسني حکومت لخوا د قومونو او سرحدونو د ریاست سره مدغم سو. په هیواد کې د نورو ستونزو سربیره یو شمېر کوچان آن هویت پاڼې هم نه لري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک په پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د نورستان اوسیدونکو وایي د کار او روزګار د نشټوالي په وجه غاڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت.
د نورستان اوسیدونکو وایي ولایت ټول غرونو نیولې د کرکیل ځمکه نه لري، داسې خار یا بازار هم نشته چې په کې سوداګري وکړي او خپل ورځنی اقتصادي ستونزې پرې هوارې کړي. په وینا یې چې تر اوسه یې د ژوند یو څه مشکلات د څارویو په ساتلو او د هغوی په تولیداتو هوارېدل، خو تیرو او روان وچکالیو ورته هغه برخه هم پوره ځپلې ده. د ختیځ نورستان د کامدیش اوسیدونکي محمد اسماعیل زمانی ازادي راډیو ته وویل
اقتصادي حالات ډېر خراب دي، څه هم چې په نورستان کې داسې یو خار نشته دی خلک راوځي هلته کاروبار وکړي خپل روزمره ژوند زندګي مخې ته بوځي، څوک رېړه ودرې څوک یو شی څوک بل شی، دا شهر په نورستان کې نشته. دا خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی، نفوس زیات شوی دی، بل اړخ ته زراعت ځمکه کمه ده، مالداري هم کمه شوې ده.
ځایي اوسیدونکي وایي په ولایت کې د قیمتي ډبرو غنی زیرمی او زیاتې رواني اوبو شتون لري، خو له دغه پریمانه طبیعي منابعو څخه تر اوسه یو حکومت هم ګټه نه ده پورته کړې، نه یې په خپله خراوستي او نه یې هم خلکو ته کومې اسانتیاوي برابرې کړې دي. د لویدیځ نورستان اوسیدونکي عبدالصبور کریمی
دولت او سره جمع نړیوالې مرستندوی ادارې به نورستان ته خپل توجه واړوي. هغه مشکلات مخصوص د امنیت یا د نورو هغه اوس نشته الحمدلله. نو اساسي کارونه به په نورستان کې دی چې ولسونو ته داسې پروژې عملي شي چې هغه پایدار وي، دوامدار وي او مستقبل ولري، چې الحمدلله نورستان ډېر سرشاره اوبه لري. دلته باید د اوبو ډیمونه جوړ شي چې بندې برقونه خلکو ته اوبه ورکړي، خلکو ته زراعتي ځمکې ورکړي، خلکو ته چیزونو برق ورکړي، خلکو ته روزګار ورکړي.
په نورستان کې چارواکي بیا وایي هڅې پیل کړي چې خلکو ته د ژوند اسانتیاوي برابرې کړي او له اوسنیو اقتصادي ستونزو یې بیرون کړي. په یاد ولایت کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مشر مولوی احسان الله احمد ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اسلامي امارت کوشش کوي چې خلکو ته کار او روزګار پیدا کړي. څنګه چې په دې تیرو میاشتو کې موږ مختلف مؤسسات سره خبرې وکړې، مختلف بین المللي او داخلي انجوګانو سره لسګونو زرو خلکو ته موږ د کار زمينه برابر کړه. همداسې په آینده کې هم موږ پلان لرو انشاءالله چې نور کارونه هم پیدا کړو. مجلسونه روان دي انشاءالله، مؤسسات سره هم ښاغلي وزیر صاحب نورستان ته راغلي او هغه هم ژمنه وکړه چې انشاءالله نورستان ته به موږ ځانګړې پاملرنه وکړو. په مجموع کې کوششونه روان د راتلونکي کال به نورې ډېرې پروژې به ان شاء الله ولرو.
نورستانیان په داسې حال کې د کار او روزګار له نشټوالي شکایت کوي چې په افغانستان کې د راغلي بدلون سره په لسګونه زره کسان بیروزګاره شوي. همداراز د نړیوالو د بندیزونو او د پاکستان لخوا د افغان سوداګرو پر وړاندې د ستونزو پیدا کولو او لارو بندولو له امله د خلکو ژوند اغیزمن شوی دی.
تاسو لا پیغامونو
نوم می ساحل افغان ده او کاروبارونه خو بیخی په ټپ ولړ دی کارونه نشته ده او خلک ډیر زیات مشکلات لري هغه څوک چې په کار باندې دی هغه هم به شرګان درګرد به وظیفو کیږي زه چې څومره خبره ما لکه په معرف کې د نظارت ازا چې دی 15100 کسان دی دوی اکثره چې دی د وظایف نه لري کل تشکیل کم ک او دوی د پاره د سیو برنامه جوړ شوی چې دوی باید په کور شی باندې غوندې ورته جوړ شي بیکاری زیاته شوی ده
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته پاسله سلام مزما دا پیغام ورسوي تل وړ مقامات پر ور د افغانستان کې څنګه ستره وستلې دا وس کارونه نست ورور وزپی نست دند نست بیکار بیکاری د ورور د وی خو کارونه نست د بل خو بیکاری د ورور د بل خو ستړیا وی دی و ګولان پیدا کیږي او دی د افغانستان کې مردا سمنه تر وستلې دا سب په کاروبار په یو ډول یو ګول ډوډۍ په څیر ور اړین چې د کوم خو یې کو کور سے ځان ورسره سوته چې موږ په فلس کې شامل ک ورور یې خپل را ته وای تا چیرې جنگي دلې د چاندوال سره جکړي دا ټول خو ځات نه کوي نه جنگي دل بس دا غوډي وای موږ ګورو ته عام شم لکړي دي ټول پکښې دي ورور تر دې ما سی و بل څوک نسته پکښې کې بس دا غوډي دي
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د سهار شپږ نیمې شوې ورځو لنډو خبرونو ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي موسکو هیله مند چې د یو بل پر خاوره د ایران او پاکستان وروستۍ حمله په افغانستان کې پر ډیپلوماتیکو هڅو اغیز ونه کړي د روسیې د خبري اژانسونو د راپورونو له مخې سرګی لاوروف دغه څرګندونې پرون په موسکو کې یوې خبري غونډې ته کړي پاکستان پرون سهار په یو ځوابي اقدام کې د ایران پر سیستان او بلوچستان ولایت حمله وکړي او ادعا یې وکړه چې د ترهګرو یو خوندي مرکزی په نښه کړی د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د بشري مرستو بله بسته یې پرون کابل ته ولیږله د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل د روسیې د اضطراري حالاتو یوې ځانګړې الوتکې د خوراکي موادو په ګډون دغه 3 ټنه بشري مرسته کابل ته لیږلې په دوام کې راغلي روسیا د افغانستان له خلکو سره خپلو بلایوازه مرستو ته دوام ورکوي د ملګرو ملتونو یوې ادارې په خوست ولایت کې د وړو کسبونو او کارونو په برخه کې له لسګونو ښځو سره مالی مرستې کړې دي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري پرون په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي د شپږو ماشومانو مور بس بیګم د دغو مالی مرستو له لارې توانېدلې خیاطي پیل کړي دغې مېرمنې ویلي د هغو عوایدو له لارې چې ترلاسه کوي یې کولی شي د خپلې کورنۍ لاسنیوی وکړي دا نه دي ویل شوي چې په ټوله کې له څومره ښځو سره مالی مرستې شوي بل لور ته د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون په خپله ایکس پاڼه کې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ پر دوام ټینګار کړی او ویلي دي دوی به یې ترڅنګ وي طالبانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او فعالیتونو د محدودیتونو په دوام په اسد میاشت کې د ښځو سینګارتونونه هم وتړل تر دې مخکې طالبانو په کورنۍ او نړیوالو غیر دولتي موسسو د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار منع کړی و د افغانستان د ویل چیر باسکټبال ټیم د ایران د ټیم په وړاندې ماتې خوړلې د افغانستان او ایران ټیمونه د آسیا او اوقیانوسیا د ویل چیر باسکټبال د سیالیو په څلورم پړاو سیالیو کې پرون د تایلند په پلازمینه بانکاک کې مخ شول د افغانستان د ویل چیر باسکټبال فدراسیون په خپل فیسبوک کې لیکلي دغه مسابقه د یو اتیا پر یو څلوېښت نتیجې سره د ایران په ګټه پای ته رسیدلې تر دې مخکې بیا د افغانستان د ویل چیر باسکټبال ملي لوبغاړي ښه ځلیدلې و د نیوزیلینډ سعودي عربستان فلیپین او متحده عربي اماراتو ټیمونه یې مات کړي وو ټاکل شوی د ناټو شاوخوا 9000 پوځیان د تیرو څو لسیزو تر ټولو لوی پوځي تطبیقاتو کې برخه واخلي دغو تمرینات ته د ثابت مدافع 2040 نوم ورکړل شوی چې د سړې جګړې لپاره تر رسیدو وروسته د ناټو تر ټولو پراخ پوځي تمرینونه ګڼل کیږي دوی په دې اړه تمرینات کوي چې امریکایي پوځیان څنګه د روسیې پر پوله د پروتو اروپایي متحدانو لپاره استحکامات برابرولای شي د ناټو یو جګپوړي امریکایي قومندان جنرال کریس کاولی پرون په بروسل کې خبرونه ته وویل دا تمرینات بل اونۍ پیلېږي او تر می میاشت دوام کوي هغه ویلي دغه تړون به دغو تمریناتو په مرسته د اروپا د دفاع د پیاوړتیا لپاره له شمالي امریکا او د ناټو ائتلاف له نور برخو د پوځیانو د چټک استقرار لپاره خپله وړتیا څرګند کړي د سوری د اپوزیشن ځینې فعالان وایي لږ تر لږه 9 کسان د سوری په جنوب کې پرون وژل شوي د دغو فعالانو په وینا احتمالا دغه حمله د اردن د هوایي ځواک لخوا شوې دا په هغه سیمه کې چې د مخدره موادو قاچاقوړونکي پکې فعال دي د هوایي حملو تازه پیښه ده او د هند چارواکي وایي د غیواد د لویدیس په اوبو کې د یوې بیړۍ د نسکورېدو په پیښه کې د 9 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 10 کسان ډوب شوي د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې دغه پیښه په ګجرات کې پرون هغه وخت شوې چې ځینې زده کوونکي د ښوونځي لخوا په تنظیم شوې میله روان شوي وو
Thank you.
اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د ښوونکي په حق باندې خبرې کول موږ سره په خبرونه کې میلمه دی افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور سادات. له میلمه څخه په پیل کې پوښتو چې دای په افغانستان کې د استادانو او ښوونکو د امتیاز یا معاش په هکله څه وایي؟
دغه د وضعیت او شرایط او اقتصادي او د تقاضا او مصرف د شانس مونږ وګورو د یو خون کې معاش متاسفانه ډیر کم دی په افغانستان کې. یعنی ان دوی نشي ورځي او د یو تر بل وای د خون کې د هغه د مالک نه لري چې دا مرته بسنه نه کوي. دا ډیر لوی چالش دی او مشکل دی واقعا.
روس کړي خون کې حقونه ته په دې اکل سره ته وایي
خون کې تک نورو مانوي اشخاص او مقایسه واته وایي چې دوی د نورو خلکو نه ډیر حقونه لري. هم مانوي حق لري هم مادي حق لري. مادي حق د معاش قصیدي د معاش په دوی د اساسي او د ژوند او د امکاناتو د شپې ورځو تیرولو دا خو مشخصا په افغانستان کې ډیر مشکل لري. او پرته له دې په افغانستان کې خپله تاسو ویني چې ډیر خلک بے سواد دي او زه چې فکر کوم کېدای شي نوي سلان پورې دغه خلک د افغانستان متاسفانه سواد د نعمت نه محروم دي. دوی د ښوونکو د دوی د ارزښت په باره کې او دوی بدې چې دوی په ژوند کې څه حق لري سونه احترام ورلی او سونه باید دوی ته خدمت وسي او سونه دوی ته امکانات برابر شي. ژوند دوی او دغه خلک متاسفانه ځخه ذهنیت نه لري. یعنی هغه خلکو څه تعلیم کړی تحصیل کړی یو څه په د ښوونکو په حق او حقوق باندې پیږي او څه پیږي او هغه د لاسه چې شینی کې دوی حق ورکړي. دوی باید داسې ژوند ولري کم تر کمه متوسط ژوند دوی خپل جوړ شي او امکانات د ژوند د اجتماعي نظر کم تر کمه د ابتدایي یا اولیه امکانات باید په خپل ژوند کې د ښوونکي ولري. او پرته له دې باید په ټولنه کې ټول خلک په دې ځان پوه کړي سي یو استاد یا معلم یا ښوونکي ډېر حقونه لري د احترام وړ دی او د دوی شاته باید څه شي ونه ویل شي د دوی توهین تعقیر ونه شي او د دوی د لا قواله یا د دوی د لا امکاناتو په ژوند کې درلودو لپاره باید نور خلک ورسره مرسته وکړي کومکونه وکړي. داسې خلک مونږ پېژنو په افغانستان کې بشرګان سړکونو په غاړه کې دوی نیلامي فروشي کوي یا شاقه کارونه کوي یا ډېر سخت فزیکي کارونه ورته نه پیدا کېږي غم نه پیدا کېږي. یعنی دا د یو ښوونکی دا ډېر متاسفانه په افغانستان کې بد حالت لري او مونږ او حکومت او نور بنسټونه باید په دوی په باره کې خپل مسؤلیت ادا کړي او دوی ته باید توجه وشي. دا د دوی شرعي او اسلامي انساني حقوق او حق دی باید ورته ورکړل شي.
کراسو په یوه ټولنه کې د ښوونکي ارزښت ته
که مونږ په ژوند کې که انجینر وستیږي که ډاکټر همغسې که فکر کوئ که وکیل دی که قاضي که نور مسلکونه په دغه یو ټولنه کې دوی ژوند کوي یا ښه ژوند لري یا دا ټول د ښوونکي برکت دی چې دغه خلک دغه ځای ته رسیږي. که هر چیرې مونږ اوسېږو هره وظیفه کې یو یا که هر چیرې داسې د ژوند په مختلفو مرایلو کې مونږ مثلا ښه بستونه لرو یا ښه ژوند لرو ښه امکانات لرو مونږ ټول چا خبره ده د معلمینو قضاران یو باید دوی حقونه ورکړل شي دوی ته توجه وسي. دوی معنوي او مادي حقونه لري. باید دغه مادي او معنوي حقونه باید په ورقه کې په مقرره کې په لوایحو کې ولیکل شي خلک باندې په دې کې عامه پوهاوی ولري پوه شي. او دا وجیبه ده وجیبه ده ایماني وجداني وجیبه ده څوک باید مکلفیت په دې لرو چې دغه خلکو ته باید حق ورکړل شي. ټول خلک محترم دي. یعنی چا چې سواد لري چا چې نه لري چې څوک په دې وطن کې ژوند کې ګونوم سره انساني هغه کرامت لري شخصیت لري عزت لري او خاصه دغه معلمین او ښوونکي خو باید ډیر محترم اوسي او ډیر د احترام وال خلک دي او دوی ته باید ډیر توجه وسي. خپل خط پیږي هغه هیوادونه هغه مملکتونه هغه ټولنې چې په هغه کې استادان یا معلمین ډیر ارزښت لري خپل خط پیږي چې دغه ټولنې ترقی او پیشرفت ته تاسو وګورئ د هغو هوساین او آرامش او د دوی د پرمختللو یعنی ټکنالوژي او عصري ژوند او رفاهي وسایل او د دوی د نورو امکاناتو ژوند تاسو وګورئ. دا ټول خلک بیا راګرځي د معلم د خواله د دوی د احترام لپاره د دوی د دې سه دوی د معلمینو ته زمينه مساعده سوي دي. ښه خلک تربیه کړي دي توانه دوی خپل معلمین ډیر مستعد خلک دي توانایي لري دوی کې لیاقت سته او دغه لیاقت خپل د ژوند د لیاقت د هغه مملکت د افراد او د دوی د غړو او د اتباعو هغه کې مصرفي، نو دغه وجه ده چې هغه مملکت مختزي هغه هیوادو سه په متاسفانه د معلم په ارزښت نه پیږي، لکه زموږ په هیواد کې همغسې متاسفانه ناکامه ژوند لرو، همدغسې هوساینه نه لرو، پرمختګ نه لرو، پر ژوند په نورو بخشو کې موږ مشکلات لرو، سواد نه لرو، همدغه سواد چې نه وي دغه متاسفانه هغه خلکو سه سواد نه لري، متاسفانه دوی غولول کېږي د نورو خلکو لخوا، یعنی دوی فریب خوري.
د ښوونکي په ضرورت او ارزښت باندې خو خبرې وکړې، نو دلته ځای لري چې یو څه خپله د زده کړې ارزښت هم د یوې ټولنې وګړو ته واضح کړو. د زده کړې پاک لرته وغږېږئ، دا څومره مهمه ده.
د انسانانو د ژوند هدف دا دی چې باید دوی زده کړه وکړي. هماغسې تاسو خپله ښه پوهېږئ چې کله زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نبوت مبعوث شو، اوله او ډېر ټولو نه ډېر مهمه کلمه څه ورته ویلي سو دی الله تعالی له خوا ورته ویلي سو اقرا، یعنی تاسو ووایئ، یعنی اقرا یعنی ویل لوستل په اسلام کې په دغه ښوونکو ټولنه کې دا ډېر مهم دی، د ټولو نه مواردو نه اولویت لري، دا حتی فرض دی موږ مسلمانانو باندې چې موږ باید عصري او دیني علوم زده کړو. نو متاسفانه یو نیم خلک اوس د دغه عصري علومو په مقابل کې درېږي او مخالفت لري، یعنی صحیح توجه ورته نه کوي، صدا د یو هیواد نیمګړتیا د هیواد د ډېر مشکلاتو نمایندګي کوي، سو الله تعالی وکړي دا مشکلات هم حل شي. نو دا زه دا وایم چې هغه هیوادو زده کړه کوي، تا دانش لري، تحصیل لري، ښه علم لري، ژوند ډېر توپیر لري د نورو هیوادو. تاسو وګورئ دغه افریقایي هیوادو ته یو تاسو توجه وکړئ، بیا وروسته افغانستان وګورئ یا نور هیوادو لکه پاکستان او یمن او لیبی او فلسطین، دغه هیوادو کې مشکلات ولې ډېرې سته؟ په دې چې دغه هیوادو کې د هغې د سواد کچه ډېره ټیټه ده، او دا خلکو متاسفانه د سواد او تعلیم او دانش په قصه کې نه. نو دغه ډېر مهم دي چې مکلف شي هر کورنۍ چې د خپل زامن باندې خپل ماشومان باندې خپل کور او نورو خلکو باندې چې دوی هغه لري غواړي چې تحصیل وکړي، دوی باید یو قانون ورته جوړ کړي چې جبري اوسي یا مکلفیت لري، چا چې دا سره کورنۍ چې د ماشومان درس نه وایي قانوني جریمه ورته جوړ شي، او د خلکو سه مشخص د تحصیل او تعلیم او مقابل کې درېږي، دوی ته باید جزاګانې وټاکل شي او دوی باید بندیان شي، او پوسی چې دغه تعلیم او تحصیل په مقابل کې هیڅ قدرت هیڅ نیرو نشي کولای چې ودرېږي. دا د الله تعالی امر دی او د بندګانو د ټولو انسانانو په نړۍ کې دا اولنی او ډېر حساسي حق دی چې دا باید خلک په دې ورسیږي، او دا پرته له تعلیم او تحصیل نه د انسانیت معنا ورکیږي. متاسفانه سو باید دا کو دي کې مونږ ځان پوکو.
د 2018 کال د اگست لنیمایي را په دې خوا د افغانستان نیم وګړي چې خځینه دي د دوی لپاره زده کړې نشته، دا مونږ او تاسو بیرته جبران کولای سو؟ او آیا اقدام داسې دوام وکاندي دوی زده کړې ونشي کړلای، څومره زیان لري؟
په یو هیواد کې نارینه اوسېږي که ښځینه اوسېږي، دغه یو د بل لازم او ملزوم دی. یعنی په دې معنا سه په یو کور کې چې یو مور سواد ولري، د دې تاثیر د هغه پرتله د هغه نارینه ډېر ډېر تاثیرات لري په ژوند کې. هغه مور کوای سه خپل ماشومان باندې زحمت وباسي، تحصیل ورباندې وکړي، تعلیم ورباندې وکړي، هماغه تعالی نارینه ته استعداد ورکړی، د دوی یعنی توانایي لري په یو مورد کار کوي، هماغه چې استعداد د ښځینه هم لري. دوی کوای سه ډاکتران جوړ شي، پیلوټ جوړ شي، انجینران ځان جوړ کړي، او دغه سه مساعد دا استقلالیت ولري، چې چا سواد لري هغه استقلالیت لري، مالی استقلالیت لري، مانوي استقلالیت لري، او دا غته په ژوند کې کوي چې خپل د حریم نه دفاع وکړي، د ژوند نه دفاع وکړي، او خپل اراده او شخصیت او عزت ابرو د پیسو لاره، د ښه ژوند لاره، د هوساینې لاره دوی کوي چې لاره سره وړي. دا ټول د علم او تحصیل په اساس کې هغه کس غواړي چې دغه خزینه خصوصا دغه جونې مکتبونه بند کړي، چې او نه غواړي چې دوی مکتب ته لاړ شي، دا خو مشخص دي د زیانونو تاوانونو کې مملکت رسیږي. هماغه چې دغه تاسو خپل پیږي چې په یو مملکت د منابع بشري قدرت په اساس ولاړ دی، نو دغه خزینه چې دی دای نیمایي پایکر دی او یو مملکت دی، نو دوی مکاغه دی با زمينه ورته مساعد دي، چې قوانين دی یا اصول دی یا مقررات دی هغه ورته پلي سي د شريعت کورانه کې او په چوکات کې دوی ته با اجازه ورکړل شي، تر تر زره مکتبونه خلاص شي او درسونه ورته برابر شي او استادان ورته جوړ شي، او دغه خو خاصه کې شپخوا ډیر په کیفیت او ډیر په پرمختګ پر مسلو وسایل او لابراتوارونو همدغه څه په درفایي وسایلو کې دوی سنبال شي، او ورته دغه دوه کلم چې تیر شوي دي باید دا جبران شي، او دا د ملت حق دی، دا د موږ ژوند حق دی، د موږ د خور خویندو مورو مورګانو همدغه څه د نورو اولادونو څخه خزینه اولاد لري، یعنی انجونې لري په کور کې، د دوی اساسي اسلامي انساني حق دی، هیڅوک نشي کولی په دې کې تعرض وکړي، چې متاسفانه دا موږ ته ژوند او دغه خلکو څخه د مکتب نه محروم شوي دي، دوی ته روحي مشکلات پیښ کړي دي، او دوی متاسفانه ډیر خلک مونږ خبرېږو چې خپل ژوند له لاسه ورکوي یا خودکشي کوي. دغه تاوان هم په دنیا کې هم آخرت کې الله تعالی پوښتنه کوي. ډېر جدي ګامونه پورته شي او خلک د حکومت له خلکو سره مرسته وکړي او باید زر تر زره مکتبونه خلاص شي.
دا خو واضح خبره ده چې په زده کوونکو باندې ډېر بد تاثیر کوي، که د مکتب زده کوونکي دي که د پوهنتون محصلین دي چې دوی زده کړې نه شي کولای. د دو مشکلات د دو اندېښنې خو پر ځای دي. راسو ښوونکو ته په دوی باندې څومره بد تاثیر کوي چې دوی د پولنې بچو ته تدریس نه شي کولای؟
دا ډېر مهم دی چې کله یو کس په خپل ژوند کې خپل ژوند تېروي یا هدف ته ځان رسوي، چې هغه ښوونکي که نور مسلکونه وي، چې د چا هغه وظیفه ونیسي مسلک ورنه ونیسي، دا خو مشخص دی. یو هغه کس ځان ته دفیل هغه فکر کوي، د شخصیتي له نظره دوی ځان محروم احساس کوي. کله محرومیت پیدا شي دوی کې روحي مشکلات پیدا کېږي. روحي مشکلات نو متاسفانه ډېر کله کله مخته ځي او دغسې په هغه حالت رسېږي چې دا خلکو مشارهګان د دنیا نه بېخي ځان خلاصوي او ژوند ختمی. سو دغه متاسفانه ډیر لوی ګناه ده او دغه ډیر لوی لاسوهنه ده د انسانانو د ژوند او د مسلمانانو او دغه خلکو سه په دغه کې خون کې دی، لکه دغه خزینه خون کې سه بیچارهګان اوس دوی محروم دي. نشي کوی چې هغه ارمانونه لري، یعنی دوی کولی شي مثلا کوم بل مسلک ځان ته وټاکي، یعنی انجینر سي، ډاکټر سي، یا کوم بل وظیفه ځان ته وټاکي کې خامخا یو احساس او یو انګیزه چې دغه د وطن او اولادونو ته باید دوی درس ووایي. دغه انګیزه او احساس د دوی نه اخیستل کېږي. دا مشخص دی دا ډېر درد لري، ډېر د ژوند یو بد چلنلاره ده او ډېر توجه وسي او دغه داخلي څوک نشي کولی په دې کې دوی خنډ راپېښ کړي او دوی ژوند خدای نه خواسته ودروي یا دوی د وظیفې نه روي وباسي یا دوی ته اجازه ورنه کړي چې دوی بېرته مکتبو ته لاړ شي او درس ته ادامه ورکړي او نورو خلکو ته درس ورکړي.
بله، په دې وروستیو کې د دولتي پوهنتونونو تر څنګ خصوصي پوهنتونونه هم و چې هلته به خلکو تحصیل کوه، او په خوا کې شخصي ښوونځي هم و، یعنی د زده کړې زمینه ډېر زیاته برابره سوې وه. اوس اکثر غذایونه بند دي، پوهنتونونه خو په طور عموم دي، انجونو لپاره بند دي، ښځینه ښوونکي هم نشي ورتللی، مکتبونو کې نیمې ښوونکي ورځي او نیمې نه ورځي. دوی ته څومره سخته تمامېږي چې په کور کې ناست دي، له یوې خوانه اقتصادي مشکلات، له بلې خوانه د دوی هغه مقدسه دنده چې معلمي ده هغه یې ورنه اخیستې ده. په کورو کې ناستای ښځینه معلمینو ته څومره سخت تمامېږي؟
په افغانستان کې متاسفانه تاسو خو پوهېږئ چې دغه د کار او بار او د ژوند اسانتیاوې ډېر سخته ده. یعنې هر څوک نشي کولی چې په خپل ژوند کې یو ځان ته یو کار بار جوړ کړي، یا استاد وشي، استاد شي، یا بل کار بل مسلک ور ځان ته وټاکي. په ډېر مشکلات یو کس په ډېر مشکلاتو په ډېر درد او رنجو دوی راضي ځان هغه کې درسونه وایي تر هغه مرحلې ته رسېږي چې دوی په رقابتونو کې آزاد رقابت کې دوی اشتراک کوي، او کله چې وروسته دوی کامیاب شي معلم پر آیس، او متاسفانه یو مرحله ورته راشي چې دوی دغه وظیفه ورنه واخیستې ده مقدسه وظیفه. دغه واقعا مشخصه ده چې دوی په ژوند کې ډېر بد درد لري، د دوی په ژوند کې ډېر تاوانونه لري، دوی د حقونو ضایع کېږي پکې، د دوی هوساینې، د دوی ژوند، د دوی ټول تقریبا دوی فکر کوي موږ شرګان سره موږ، یعنی په دې وطن کې نه حق لرو، نه د ژوند حق لرو، نه د کار حق لرو، نه د پرمختګ حق لرو. دغه محرومیت چې دی د دوی په ژوند کې، د دوی په روحي رواني حالاتو باندې دوی مشخصا تاثیر لري، او موږ په دې ښه پوهېږو. درد دغه احساسو سه دغه دوی خویندې دي، یا دغه خورګان چې دوی معلمین دي، دوی ښه پوهېږو چې دوی مشکلات څه دي، او دوی هغه یوازې د دوی دغه عواید څه وو د مکتب له لارې، او د دوی یو سن کم تر کمه یو پنځه شپږ یو زره پیسې دوی د مکتبونو نیوه، د دوی نو محروم شوي دي. د دوی بدیل ورته نه پیدا شوی، چې د دوی په بدیل کې دوی مثلا دغه حکومت راغلی وای چې یو څو روپۍ ورته ورکړی او دغه ماشینه تاسو واخلئ. متاسفانه داسې نه دي. نو په هر صورت دغه اوس موږ چې فکر کوو د معرف حالت په بحران کې دی، او دغه بحران موږ راتلونکي بې سواد موږ زیاتېږي په وطن کې، هغه متاسفانه خپله د وطن د بدبادي لامل ګرځي، او هغو د وطن د قدر او د ژوند او د خلکو د معلمینو په قدر نه پوهېږي. خامخا دغه یو چالنج دی، یو مشکل دی، او هغه خلکو چې موږ پکې مسلکي خلک ونه لرو، او روزونکي استادان ونه لرو، او دغسې ژوند مو په دغسې شکل مختلف نشي، چې په هغه کې د یو مملکت د اتباعو د خلکو د نفوسو ژوند په علم و دانش او پوهو برابر ونه اوسي، نو خامخا دا ډېر درد لري. دا د یو مملکت عقب ګرایي، یعنې دغه د یو مملکت د شاتګ نښانونه دي چې متاسفانه موږ په دې ځورېږو. هغه خلکو ځورېږي چې هغه معلم نه دي، څه چې هغه خلکو چې معلمین دي او دوی محروم دي، هغه خامخا ډېر درد لري. او موږ هغه کې یو متل لرو، وایي چېرته چې اور بلیږي هملته ډېر سوځېږي، نو هلته ډېر درد لري. نو دغسې یو واقعیت دی متاسفانه.
لغه وخت نه چې طالبان افغانستان ته راغلي دي او د خزینه او پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړې دي، ډېر زیات راپورونه جوړ شول په افغانستان کې زده کوونکو خوونکو خپل غږونه پورته کړل کورنۍ چې د زده کړې دروازې د خلاصي، مګر هیڅ اثر یې ونه کړ، هیڅ تاثیر یې ونه کړ. تاسو څه فکر کوئ؟ ولې آیا اوسنی نظام د زده کړې او د خوونکي په ارزښت باندې نه پوهیږي؟ ولې نه غواړي چې د خلکو غږ واوري؟ ولې خلک له دې نه زیات ځوروي؟ ولې نه پرېږدي چې خلق وسی کولای لار سی آرام په مکتب کې درس وای په پانتون کې خپل زده کړې بشپړې کړي؟
دا خو مشخص ده چې دوی ولی نه غواړي نه دنه کې دوی څه هدف دی، څه مقصد دی، ولی دوی دا کار کوي؟ دوی هدف چی دی؟ ولی خدا کار چې دوی کوي دا کار مخالفت لري د اسلام د اصول او آئین او احکام او هغه څه د مقررات او اصول او اساسي حقوقو سره د ژوند کې او د خلکو لري د دوی په مخالفت مشخص او سري مخالفت کې قرار لري. نو دا څوک نشي کولای چې د چا په شخصي ژوند کې څه حق دی؟ حق مو دي حقونه لرو، لکه حق د ژوند لرو، حق د تعلیم او تحصیل لرو، حق د کار لرو، حق د ازادي لرو. دا حقونه مسعون دی باید محرم اوسي، د تعرض ول نه دی باید پدې کې څوک ته تعرض ونه کی او دوی کې وروره محدودیت واده نشي. څوک نشي کوي که اصلاحات راځي خو خدای کنه پرته له دې څوک د حکومت په نوم یو خلک یو کوم هغه جوړو راځي چې یو محرومیت من سره ولید. دا مشخصه ده چې دوی متاسفانه ظلم دی، ناروا دی. دغه جریان دغه حالت یو مملکت لپاره ډیر تاوانونه لري. دغه تاوانونه یا ورته مکتبونه باندې په مختلفو هیوادو کې ورخه یم، تاسو جاپان وګورئ یا مثلا چین وګورئ یا امریکا ته یا اروپایي هیوادو په دغه کې مثلا د دولت یو تصمیم ورسې یا ورته لپاره د مکتبونه باندې تخپل ویني چې خلک څنګه غواب را مخته کوي، وسنګ خلک جګی یا وسنګ خپل حق نه د پاکي نو دې څه د خلک پیږي سو ولي تاسو پوسبل نه مکتبونه باندې وایي او پیږي چې دا تاوانونه چې یو مملکت رسیږي څنګه پورته دي څنګه دغه جبران دونکي دي، یعنی جبران نه کیږي. دغه دوه کال چې تیر شوی دي زه فکر کوم چې جنکیان سره مخ په لسم سم کې وو، یعنی فکر کاوه چې اوس دوی فارغ شوی وایي، یعنی دوی دغه دوه کال ځای کېدل دوی هغه انګیزه د تعلیم او د تحصیل هغه څه تللي دي. دغه عوامل د دې څه دي ککېدای چې دغه مکتب شروع شي هغه څه نه شروع کیږي، مثلا دوی هغه څه نیت شي او دغه علاقه شي او دوی د شوق د مکتب تلو راتلو دغه متاسفانه د خلکو له زړونو نه راشل سي دي او دغه بیت ترمیمول او دغه جوړول زه فکر کوم په لسونو کالو کې دا ترمیم نشي او دغه تاوان او دغه ضرر څه دغه ملت او بشره خلک ته رسیدلی دي. دا خدای تعالی به په څومره وخت کې به دا بیرته جوړ شي او ترمیم شي.
که په دې خبرې راته وکړي چې خپل زده کوونکو ته څه کول پکار دي ترغه چې دوی پر مخ باندې د زده کړې دروازې بیا خلاصيږي، خوونکي څه وکړي چې خپل زده کوونکو ته ادي اقل حکومت پوهه چلري په یو تاریخ نه په یو تاریخ ورسي مثلا په آنلاین ډول، او حاکم نظام ته څه وایي؟
زه دا وایم لرم چې دغه خلکو چې دغه خوشن دغه زده کوونکي سوس محروم متاسفانه په کورې کې اوسي کای دوی امکانات لري یا ولاره دغه خو یو څه تلویزیونونه چینلونه په افغانستان کې دغه غیخي یو څه درسونه ورکول کیږي د ورځې دا تعقیب کې په کورو کې دغه مضمونونه دغه څه چې دوی ضرورت لري مثلا که وبسټ کې دي وم څه د مضمونونه او کتابونه د ځان ته برابر کتاب دی ډېر په جدي شکل وایي په کورو کې خپل همسایګانو دوی سره باید مرسته وکړي چا چې په دغه ساینسي علومو کې پیلي یا په مکتب په علومو کې ښه آشنایي لري ځان ته معلمین وټاکي درس به ووایي او خپل توقف دې ونه کوي او که خدای مهربانه د ورځې مکتبونه خلاص شي او دوی په دغه مرحله کې ځان وویني چې دوی هغه حالت هغه لري لیاقت لري نوزان ورته برابر کی کړي مثلا دغه دوه کال وروسته مثلا فکر کاوه چې دا د لسم کال زده کوونکی وای نو په دغه مرحله کې ځان ورته برابر کی او خدای مهربانه دی دوی هغه شتویان تن وخصوصي او هغه غسي پانګرون ته لار پیدا کی عمل ته په پانتون کې خپل داسو تعلیم ته ادامه ورکړي او دوی د هیڅ وخت نه مایسته کیږي او باید په خپل اهداف او مشخصا په دغه تعلیم او تحصیل کې دوی باید برنامه ولري په ژوند کې په توسمقات ولري او په دغه توسمقات په اساس دوی په هر رقم طریق څخه وای چې خپل د نورو دوستانو د ورونو د پلارونو یا مورګانو یا نورو استادانو سره دوی په همسایګي کې اوسېږي په کورو کې درس وایي روزانه هغه هم درس وایي ځکه چې دوی په مکتب کې درس وایي. دا خو ډېر ښه دی، ښه پلان دی، خو متاسفانه د دې هغه محیط چې دی د تعلیم او تحصیل او اکاډمیک محیط تر کور محیط پورې ډېر فرق لري او د اکاډمیک محیط چې دی هغه خپل شاګردان او زده کوونکو باندې تحصیل لري هغه د چا چې غړي مونږ غواړي درس وایي. خدای دې وکړي دا پلان ورته عملي کړي او دوی په دې کې ډېر جدي اوسي او ان شاء الله کې دیش ته اوسه کم تر کم خپل د وختونو سره ورته ځای سی وی دي دغه بیت جبران وکي او د خر امن په امید دوی درس وای او دا د بی حساسي حق د شرعي حق دی او الله دې وکي سدوی په بل اهداف کې کامیاب وګرځي. مو سي دا د مونږ ټول ارمان ارزو ده.
قدر من دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خون کې پاک باندې خبرې وشوې. موږ سره میلمه او افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور تربیه پرزه کې چې اس الله مال او ملګری.
راز جانانا پماش مہربانا راز راز جانانا پماش مہربانا راز راز جانانا پماش مہربانا دا سنگ زندگی دا ہے سنگ زندگی دا تیروں میں بے لتانا رازا رازا جانانا تماشا مہربانا پسڑ کے میں اسے گے زما خو گجانانا پسڑ کے میں اسے گے زما خو گجانانا دا سنگ زندگی دا ہائے دا سنگ زندگی دا تیرو میں بے لتانا رازا رازا جانانا پماشا مہربانا گل رنگ زندگی میں سامنا کے تباکڑا بہر طرف بہارو وفا نتا جفاکڑا تو سومر ستم کریے زما دس مہمانا سومرس کم کریے سما دس مہمانا دا سنگ زندگی دا ہائے دا سنگ زندگی دا تیرو میں بے لتانا رازا رازا جانانا پماشا مہربانا دنیا میں ٹولا درکڑا بس کا زہر زمانہ دنیا میں ٹولا درکڑا بس کا زہر زمانہ دا سنگ زندگی دا ہے raza raza janana pamasha meherbana raza raza janana pamasha meherbana dasanga zindagi da hai dasanga zindagi da tero main belatana raza raza janana ماشا مہربانا سوم رس تم کرے زمادز مہمانا دنیا میں بے لتانا کنڈر پشان ویرانا دنیا میں ٹولا درکا بس کا زہر زمانہ